روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې خي چې تیر 2022 کال کې نږدې 1.5 زره افغانان په شکر اخته شوي او څه باندې زر کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر غیر ساري ناروغۍ په ځانګړې توګه شکر د پراخېدو په حال کې دی. شکر ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ څنګه کولی شو د شکر له ناروغۍ سره سره عادي ژوند ولرو؟ شکر ناروغۍ ولې خطرناکه کیږي او د مرګ لامل ګرځي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. کولی سئ چې په دې خپرونه کې چې ستاسو خپله خپرونه ده را سره برخه واخلئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، قلم کاغذ راواخلئ، موږ سره تماس ونیسئ. یوه شمیره چې واټساپ هم پکې دی دغه شمیره ده 00 400 درویست 00 11. بیا دا شمیره وایم 00 400 درویست 00 11. بل شمیره د نړیوال ټلیفون شمیره ده. تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ او که چیرته د اړیکې لګښت نه لرئ نو موږ ته فقط یو مسکال وکئ، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیره ده 00 400 22 12 15 41. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ باید یادونه وکړم چې ګڼ شمیر اوریدونکو له وړاندې پر پښتو فیسبوک پاڼه او دغه راز زموږ واټساپ شمیرې ته خپل غږیز پیغامونه را لېږلي دي چې هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره وڅېړو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، کور مو ودان چې موږ سره مو له ستړیا سره 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 برخه واخیستله. پیل به له دې نه وکړو چې شکرې ناروغۍ ته ولې شکر وایي او څه ډول رامنځته کیږي؟
سلام احترامات وړاندې کوم. شکر ناروغي لکه څنګه چې تاسو ویلی یو له هغه ساري نه غیر ساري ناروغیو څخه ده چې شیوع یا خپرېدنې په ټولنه کې او په وګړو کې مخ په زیاتېدو ده. یو د ایسای په مطابق چې دا اوس یو څو کاله مخکې ترسره شوې وه، تقریبا 500 میلیونه څه کم 600 میلیونه خلک، څه کم 500 میلیارد خلک په دې ناروغۍ باندې اخته دي. نو افغانستان هم همداسې د دې ناروغۍ د قوتونه لرې نه دی پاتې شوی. په 2014 کې چې کومې احصایې شوې وه د هغې نظره 1 میلیون افغانان د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو او 2 میلیونه تقریبا 600 لکه خلک غیر تشخیص شوي پاتې. نو شکر ناروغي په ټولنه کې غیر معمول ناروغي نه ده. ډېر خلکو په اسانو کې د شکرې ناروغي اکثره ګونګوي، هغوی په غوته ډېر واضح نه وي چې څنګه رامنځته کیږي. که زه ډېر په ساده ټکو باندې داسې ووایم چې شکر د وجود لپاره یو ډېر ضروري عنصر دی او د شکر په نه موجودیت کې انسان موږ د ورځنۍ چارې نه شو ترسره کولی. موجود د ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره شکر ته ضرورت لري. په وجود کې الله تعالی داسې یو میکانیزم او سیستم رامنځته کړی دی چې نه وجود شکر د ډېر لوړې اندازې سره مخامخ کیږي او نه د ډېر ټیټې سره. په وجود کې یو ماده چې هغه موږ یو جوهر چې هغه هورمون موږ ورته وایو انسولین په نامه وجود لري چې د معدې نه ښکته یو غده د پانکراس ورته دې نه افرازیږي او د دې وظیفه هم دا ده چې دا د شکرې اندازه په نورمال شکل وساتي تر څو وجود ته نه په سالم شکل باندې استفاده او ګټه واخیستلی شي. شکر په دوه حالتو کې رامنځته کیږي. یا دا چې دغه جوهر یا انسولین چې د معدې نه ښکته د پانکراس غدې په واسطه افرازیږي، یا دا بیخي موجود نه وي چې د دې نه موجودیت له وجې شکر په وجود کې په مصرف نه رسیږي، اندازه لوړیږي او بیا وجود ته مشکلات پیښیږي. او یا دا چې دا انسولین یا دغه جوهر موجود وي او متاسفانه دا نشي کولی چې مثال په هغه شکل باندې وظیفه ترسره کړي او دغه شکر هغه ضرورت د استفادې وړ وګرځي او وجود ترېنه استفاده وکړي. نو معمولا په هم دغه دوه طریقو باندې وجود کې، یا دا چې انسولین دی نه موجودیت له وجې هغه دا چې انسولین نشي کولای چې مثال دا شکر په سالمه توګه یا په صحیح توګه به ضرورت وړ ساحو ته ورسي او د وجود ته استفاده وکړي. نو په دې شکل شکر اندازه په وجود کې لوړیږي، او چې کله شکر په وجود کې لوړ شو د خپل اندازې نه، نو بیا دا د رګونو د سختوالي باعث ګرځي. د ټول رګونه هغه واړه رګونه دي او که غټ رګونه دي، د هغو د سختوالي باعث ګرځي. وینې جریان ښکته کیږي، دا اضافي شکر نو هغه عضوې لکه مثال قلب او سږي او بخې دماغ او همداسې ګردې دوته وینه په مناسب شکل نه رسیږي، دو خپل فعالیت کموي. همدغه شان اضافي شکر په وجود کې په غوړو باندې بدلیږي چې دا بیا په رګونو کې د رګونو د بندوالي باعث ګرځي، او بیا مختلف عضوې لکه قلب او د وینې رګونه، غټ رګونه، واړه رګونه د بندوالي باعث ګرځي، او بیا سختې دماغي او سختې قلبي او داسې نور ناروغۍ د پښو د ګوتو د قطع کېدو باعث ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان، تاسو دغه پروسه د شکر ډیره ښه تشریح کړه. په دې رچې اوریدونکو هم دغه اوریدلې وي، ساري په خلاص شوی وي چې ولې د انسان وجود کې شکر رامنځته کیږي. دغه ماده چې تاسو یاد کړی یا دغه کوم جوهر مو چې یاد کړ د انسولین په نوم باندې، ټوله خبره په همدې کې ده. د پانکراس په نوم خو دا چې د انسولین تولیدوي، او بیا وروسته دغه انسولین که چیرته کم تولید سي نو یا هیڅ نه وي یا مثلا په کافي اندازه نه وي، نو همدغه ده چې د انسان په وجود کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب، څه د دې باعث کیږي چې انسولین کم تولید سي یا په وجود کې دغه شکر رامنځته شي؟ دا سه ښکارا عوامل ویلې سو په ګوته کو، یعنی د انسان په وجود کې خو دغه غده د پانکراس موجوده ده، دا یا انسولین هیڅ نه تولیدوي یا یک تولید کې مثلا که چیرته کم او زیات سي، خصوصا کم شي بیا نو شکر رامنځته کیږي. اوس په دې لکه خبرې وکړو چې لامل څه دی چې دغه پانکراس غده توازن له لاسه ورکړي د انسولین په تولید کې، یا انسولین کمیږي؟
لږین چې لکه څنګه چې ما وویل چې د شکر ناروغي رامنځته کوي، د انسولین د کموالي یا د نه موجودیت عمده دلیل همدا دی. او انسولین د شکر په کنټرول کې ډېر عمده رول لوبوي. نو یا کدا هیڅ تولید نشي، یعنی په نورمال شکل باندې د پانکراس وده دا انسولین تولیدي، او دې وظیفه هم دا چې مثال شکر اندازه کنټرول کړي، او یا دا چې انسولین موجود وي خو نشي کولای چې مثال دا په شکر په مناسب شکل باندې هغه د ضرورت وړ عضو ته ورسي. اوس لامل څه دی؟ دا ډېر ښه سوال خلک اکثر خلکو ته پیدا کیږي. ولې شکر شو مفهمي تاریخ هم نه لرله، زه خو چاغ هم نه یم، بعضې خلک دي فزیکي فعالیت هم ډېر لرم، بیا هم زه شکر باندې اخته شوم. نو دې دوه لامل دي. اول خدا کزه چرته دا شکر طبقه بندی کم، من دوه ډوله شکر لرو کومي کسام شکر ډیر ډولونه نورم لري، خو د خلکو د تقسیم په خاطر کزه په ساده شکل باندې دا تقسیم بندی کم. نو دا دوه شکل دي، یو اول نوع د شکر موږ ورته وایو چې ټایپ 1 ورته وایو، او بل دوم نوع شکر یا ټایپ 2 ورته وایو. په اول نوع شکر کې چون دغه ارثیت په دې کې رول لري، او دلته د پانکراس غدې کې کم حجرات چې د انسولین تولیدي د هغه اول نه نهی موجود، دا سه په جنټیک کې یا په ارثیت کې دا سه تغیرات راځي چې متاسفانه هلته دا حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو په اول نه دا نهی موجود. تاسو موږ تاسو په کتلی چې په ډیر وړو ماشومانو کې هم شکر رامنځته شي، او هغوی بیا ډېر واړه سن نه د انسولین استفاده کوي او دوا اخلي، او بیا د شکر کنټرول لپاره تداوي کیږي. دوم نو چې په هغه کې انسولین موجودی، ولی انسولین نشي کولای چې هغه ځکه چې مثال دا شکر باید الته حجرات ته استفاده وکړي، الته اغیز نه کوي. انسولین موجودی ولی انسولین اغیز نشي کولای، مقاومت موجود دی په مقابل کې. نو یاد اچي خصوصا خلک چې ډیر چاغي، انسولین الته تاثیر نشي کولای په حجرات باندې، یو نو مقاومت دی په مقابل کې موجودی. او انسولین نشتون یا د منځ تک ډیر عوامل لري، میکروبونه کېدای شي ته زمينه مساعده کی، سټرس کولای شي دې ته زمينه مساعده کی، روحي فشار نه کولای شي، همداسې جنټیکی فاکتور نه کولای شي، ارثیت په دې کې رول لري، دواګانې په دې کې رول لري. نو عوامل ډیر زیات دي، هم ارثیت په کې رول لري، کله چې ورته ارثیت موجود وي زمينه ورته مساعده شي، محیط ورته آماده شي، نو کېدای شي دا ناروغي رامنځته شي. نو په عمومي شکل همدا غوډه ولده یا دا چې مثال انسولین موجود نه وي او بل دا چې انسولین په مقابل کې مقاومت دی چې موږ ورته اول نه وو او دوم نه وو.
او کور بدن ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سیرازي چې اوریدونکو ته هم ورو نوبات ورکو ځکه د دوی خپل خبرونه ده. دوی پوښتنې لري. یو اوریدونکي له مخکې نه په واتس اپ کې راته پوښتنه ثبت کړې، فکر کوم د اوریدونکو په سعودي عربستان کې اوسي، د دې پوښتنه به واورو.
سلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. زما پوښتنه خو بس دا د ما شوګر مرض لرم و اته کاله کیږي، خو چې کله ګولۍ خورم بیا دومره ښه یم او چې ګولۍ نه خورم بیا ډیر تکلیف کیږم. او د ګولۍ خوراک کوم ګولۍ زه باید استعمال کړم؟ دلته ډاکټر چې دا پوښتنه وکړي چې هغه ګولۍ ماته وخی او هغه ګولۍ هر وخت کې استعمال کړم. داسې ګولۍ شته چې هر وخت هغه یو دلته چې هغه هسپتال ته ورځو هغه هر وخت ګولۍ را بدلی داسې ګولۍ چې هغه هر وخت زه استعمال کړم او دا مې پوښتنه وه. او څه وخورو او څه نه خورو؟ دغه چې کله لږ خوږ شی وخورم بس شوګر بیا جګي.
ډېره مننه د اوریدونکو راته پوښتنه پریښې وه ډاکټر صاحب. که څه هم موږ او تاسو د دې پروګرام له لارې نه دوا نه تجویزوو، چاته نسخه هم نه ورکوو، ځکه هر څوک هر ناروغي کې لري ښه ده چې د دوا نه مخکې او چکر لاړ سي، خپل معایناتو کې او بیا د ډاکټر د سپارښتنې مطابق خپل دارو درمل ترلاسه کړي. خو د اوریدونکو دغسې یو پوښتنه کړې وه ډاکټر صاحب په زمن کې د خوړو په اړه هم ویلي وو چې کله خواږه وخورم بیا مې نو شکر ورسره زیاتیږي. څه وایې دی اوریدونکو ته؟ بیا به وړاندې بحث ته ادامه ورکړو، نو اوریدونکو هم منتظر دي.
لیزین صاحب ډېر روز ډېر ښه پوښتنه وکړه. معمولا شکر تداوی کله شکر تشخیص شي نو د هغې نه وروسته لکه څنګه چې ما ویلي اول نه او دوم نه د دواړو بیا تداوی فرق دی. شکر تداوی دوه برخې لري، یو غیر دوایي تداوی ده، یعنی هغه بدون د دوا نه یا د دوا نه غیر تداوی، او بل چې دا دوایي تداوی ده، یعنی چې دوا استعمالو په واسطه د کنټرول دی. نو شکر تداوی دغه دوه برخې لري. نو د دوا استعمال هم چې موږ دوه قسمه دواګان لرو، یو چې د ګولۍ دی، د ګولۍ په شکل مریضان ته ورکوو چې هغه مختلف ډولونه دواګانې دي، مختلف ډوله دواګانې دي چې هغه مریض اخلي هغه تاثیر یې فرق دی. همدارس انسولین دی، ځکه کله کله دوا په بې تاثیر شي تاثیر ونه کی، نو د انسولین ته په خپل دغه انسولین کم جوهر چې په وجود کې موجود دی، کله چې دا نور ځتی دا بې تاثیر شي یا مثال کم شي په وجود کې، د منځله چې نو بیا مجبور مریض مجبوری کې انسولین بیرون نه واري. نو ډیر ور د سوال په جواب کې، معمولا د مریضان هر مریض د دوا توسیه فرق کې دی، هغه د وضعیت پورې سن پورې د هغه د شکر د دوام پورې چې څومره دوام کړی دی. همدغه شان هغه نور ناروغۍ چې د پسند کې موجودی لکه فشار، د ګردو مشکل، دماغي سکتې، قلبي مشکل، یا همداسې مثال تنفسي ناروغۍ، نورې ناروغۍ، نو دا هم په دې کې رول لري چې کومه دوا ورته توصیه شي. آیا وزن زیات دی، وزن کم دی؟ نو د خبر دایي کچته د روغ خپل نږدې مالج ډاکټر سره مشوره وکړي، د دوه وضعیت په کتو ایدو درې مشتنه شکر په کتو سره معاینات ورته وشي، د ګردو فعالیت ارزیابي شي، نور هغه لازم معاینات ورته وشي، او هغې وروسته تصمیم ونیول شي دوه ته کوم نوع دوا شروع شي. دوا باید دوامداره منظم شکل باندې استفاده شي، ځکه د دوا نه استفاده کول د شکر ناروغي د پرمختګ باعث ګرځي او بیا مختلف نوع ناروغي رامنځته کوي. پرهیز بهترین لاره ده. هغه خواړه چې هغه ډېر خواږه ونه لري، نو غوړ ونه لري، او هغه خواړه چې ډېر زیات انرژي ونه لري، نو هغه نه باید ډډه وکړي. ترکاری، همداسې میوې، او کوشش وکړي چې مثال حبوبات نه ډېر استفاده وکړي، نو غوړ خوراک نه کم استفاده وکړي، مایع او د چروخ او د وزې او خداشر نه استفاده وکړي، او فزیکي فعالیت ورسره وکړي، انشاءالله چې د شکر به کنټرول شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونې په پای کې به دغه د خوراک په ډول باندې لګزر نور هم تم شو، ځکه هر ناروغي په یو ډول د انسان د خوراکي رژیم سره تړاو لري. کچیر ته موږ تاسو خ یا صحیح خوراکي رژیم ولرو، نو هغه مریضی یا میکروبونه چې د لغه سره په بدن ښه مبارزه وکړی سي. هلته به بیا تفصیلي خبرې پو وکړو. ډاکټر صاحب، اوس هم دغه د شکر په بحث کې پاتې کیږو. دغه مریضی مو تشریح کړه تاریخي پلوه او په دوه ډلو مو ویشله. د دواړو ډلو یا د دواړو بڼو تداوی هم فرق کوي. اوس ډاکټر صاحب، که لږ په دې تم شو چې دغه شکر ناروغي فکر وکړي وجود پې اخته سو، نور کومې برخې د انسان د وجود لمنځه وړي؟ شکر د رګونه کلکوي، ځکه د وینې د غوړو لامل کیږي، او د وینې له غوړو سره بیا رګونه کلکیږي. کله چې رګونه کلک سو، بیا نو د وینې حرکت پکې کمیږي. د انسان د وجود نور کومې برخې زیانمنوي شکر، یا ممکن نور کومې ناروغۍ رامنځته کی د ژوند په تیرېدو سره؟
شکر ناروغۍ ته دوه وسیع ناروغۍ، یو ناروغي نه وایي، د ناروغي مجموعه وایي، لکه موږ تیبي سلاکي ورته سندروم وایي. نو دا د سر نه تر پښو پورې ټولې عضوې اخته کولی شي، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې. د شکرو زیادت په وجود کې په مختلفو عضوو باندې دا تاثیر اچوي، او د هغو د وظیفې د مختل کېدو یا د وظیفې د کمښت باعث ګرځي. رګونو سختوالی رامنځته کوي. شکر څومره لوړېږي، هغه د رګونو سختوالی، د رګونو د تخریب باعث ګرځي. دا هم که واړه رګونه وي که غټ رګونه وي. معمولا موږ د غړو د اخته کوو نظره دا په دوه برخو ویږي. هغه چې ډېر نازک دي، ویښتانو په شان رګونه اخته کوي، او د هغوی د سختوالی او کلکوالی او د تخریب باعث ګرځي. همدغه شان هغه عضوې یا هغه غړي چې نور هغه رګونه چې ډېر غټ دي، هغه مخته کې، او د هغو د سختوالی بیا باعث ګرځي. نو په د سر نه نیولې تر پښو پورې مختلف غړي اخته کولی شي، خصوصا هغه غړي چې ډېر حیاتي دي او ډېر عمده وظیفه لري، لکه سترګې. سترګې په شاته پرده د هغو د رګونو د سختوالی او د سختوالی باعث ګرځي، او په دغه شکل د سترګو جدید د منځه تګ باعث ګرځي. همدغه شان په قلبي رګونو د سختوالی باعث ګرځي، او د قلبي حملو رامنځته تګ باعث ګرځي. په دماغ کې هم د رګونو د تنګوالي د بندښت باعث ګرځي، او د دماغي سکتو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. یو د ګردو د مزمن ناروغۍ او د ګردو د وظیفې د منځه تګ یو عمده دلیل همدا شکر ناروغي ده. همدغه شان د پښو، د ګوتو د بې حسه کېدو او بې دمه کېدو باعث ګرځي. او بیا متاسفانه بعضې خلک موږ لیدلي چې هغه د ګوتو او د پښو د قطع کېدو باعث ګرځي.
او کور ودان ډاکټر صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسئ. راځئ اورېدونکو ته بیا ورستانه شو. یو اورېدونکي اړیکه نیولې د سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني خبرې وکړئ.
زه تقریبا د دولس کالو نه په دې خاص شکر لرم. له دولس کالو نه په دې خاص شکر لرم، او ډېر مشکلات راته پیدا کړي دي. چې له هغې جملې نه یو دا د پښو لړزیدل، او هغه ډېر سخت درد لري، خصوصا دا د ګوتو په ناحیه کې، او دا د پښو په مخ کې دا د ګوتو لړزیدل چې وکړي ډېر سخت مشکلات لرم. او بلې راته دا مشکل پیدا کړی دی چې د سترګو دید رانه کم کړی، سترګو دید رانه کم کړی او ډېر ضعیفه کړی دی. بل دا چې خپله جسمي هغه هم رانه ضعیفه کړی، خپله جسم هم ضعیفه کړی. نو زه کوم کارونه باید وکړم چې شکر را کنترول سی، که هر څنګه د یو اندازه پورې پرهیزم کوم، او دا د شکر دوا هم خورم، خو پرهیزم کوم ولی داسې اثر نه کوي ډیر. نو نه پوهیږم چې څه وکړم. هر څه چې دا ډاکټر صاحبانو وویل هغه کار مې وکړ، خو داسې
کم مثبت نتیجه تاسو منتظر اوسئ. ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو، ممکن تاسو نه پوښتنه هم وکړي، تاسو خپل څه نه وایي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د ورور نه تاسو پوښتنه لرئ. ویل دولسو کالو کېږي چې شکر لرم، اما وایي نه ښه کېږي.
حاجي صاحب محترم، که صرف موږ ته وایي څو کلن دی حاجي صاحب؟
زه تقریبا د 50 کالو
یم. او ګولۍ استعمالوي او که انسولین پیچکاری کوي حاجي صاحب؟
نه، تر اوسه پورې خو ګولۍ استفاده کوم، انسولین نه مې استفاده نده کړې تر اوسه.
او سلامت اوسئ. کور مو ودان. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د ورور ته ځواب ورکړئ، بیا به نور اورېدونکو ته ورشو.
مزین څه لکه څنګه چې ما وویل چې شکر ناروغي د پښو نه تر د سر نه تر پښو پورې ټول مهمې غړي چې زیادې اخته کوی چې لکه راجي صاحب چې مخکې وویل دولس کاله شکر لري او د پښو د پښو د ګوتو د دردونه شکایت کوي، بېدمه کېږي، سترګو دید هم کم شوی، جسمي ضعف هم ورته پیدا شوی. نو دا هغه ټول اختلاطات دي، هغه ټول حالتونه دي چې شکر د ښه نه کنټرول له وجې رامنځته کېږي. شکر که څه هم ډېر خلک داسې فکر کوي شکر ډېر خطرناکه ناروغي ده او ډېر زر انسان د منځه وړي، خو که چېرته شکر ښه کنټرول شي، موږ مریضان لیدلي دي چې شل کاله دېرش کاله څلوېښت کاله بدون کوم مشکله ژوند کوي او شکر یې ښه کنټرول وي. خو مهمه دا ده چې اکثره زمونږ خلک داسې یو داسې عقیده لري چې که چېرته زما شکر ښه کنټرول شي یا دوا پرېږدي یا دوا کمه کړي په خپله خوښه باندې، نو مهمه دا ده چې اول خو دا ماجي صاحب ته زما توصیه ده چې خپل مالج ډاکټر سره وغږېږي، هغه به مریض کېدای شي بیا ارزیابي کړي، کېدای شي مثال معاینات ورته وکړي، درې میاشتنی شکر یې وګوري، وګوري چې دا کوم غړي چې اخته شوي دي دوه وظیفه څومره متاثره شوې ده، او هر یوه ناحیه هغې دپاره جدا جدا تدابیر پلان ونیول شي، شکر یې ښه کنټرول شي. که په ګولیو باندې کنټرولېږي یو نوه ګولۍ شروع شي، که هغې نه کنټرولېږي هغه زیات دوه قسمه یو ځای شي، که هغه نه کنټرولېږي درې قسمه یو ځای شي، او که چېرته بیا هم نتیجه نه ورکوي نو او شکر یې ډېر زیات لوړېږي، په خاطر چې د اختلاطاتو نه مخنیوی شوي او د ناروغۍ د پرمختګ نه مخنیوی شوي، نو باید انسولین ورته شروع شي. دغه څه حالات چې حاجي صاحب وویل دا ټول د شکر د لوړوالي نه او د شکر د نه کنټرول له وجې رامنځته شوی، کسالت، خستګي، د وجود ضعیفي، د سترګو دید کموالی، او هر یو به په خپل وار باندې څېړل کېږي او د نور د اختلاطاتو څخه مخنیوی کېږي. د پښو د درد لپاره مخصوص دواګانې وجود لري، سترګو دید لپاره باید د سترګو ډاکټر باید دا معاینه کړي او وګوري څومره پرمختللی دی، او مخصوص دواګانې لري. همدغسې شان د جنسي جسمي ضعیفي هم چې ده هغه د شکر د ښه کنټرول سره انشاءالله دغه کنټرول شي.
کور مو ودان، ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. راځئ چې د یو بل اورېدونکي پوښتنه هم واورو.
السلام علیکم، زما نوم عبدالحکیم دی، اوس په پېښور کې ژوند کوم، او تاسو د شکرې ناروغۍ باره کې خبرې کوئ. نو زه اولس اتلس کالونه شکرې ناروغۍ لرم او تکلیف مکلیف مې زیات دی، بس په دغه وجه تاسو سره چې کوم میلمه دی یا ډاکټر صاحب دی تاسو مالا جواب راکئ، الله مې عزتمن کا.
ښه، دغه اورېدونکي پېښور نه اړیکه نیولې وه ډاکټر صاحب، متاسفانه چې راسره لایق نه و چې نورې پوښتنې مو ترې کړې وای. خو اولس اتلس کالونه نه را په دی خوا شکر لرم، یا پوښتنه داسې وه چې ولس کلان یا اتلس کلان وم چې شکر راته پیدا شو. ما دا پوښتنه دې لپاره واخیسته ډاکټر صاحب، راځئ لږ په دې هم خبرې وکړو چې شکر ناروغۍ باندې کوم کسان ډېر اخته کېږي، یا هغه زیانګال طبقه څوک ده، یا یوازې هغه کسان چې عمر زیات دی، او که نه ډاکټر صاحب ځوانان هم کېدای سي په دغې مریضۍ باندې اخته شي. لږ زره به دغه موضوع هم برخه واضح کړو، بیا به وړاندې ولاړ شو.
لیکن سوال بعض خلک چې دي کېدای شي د بعض مریضانو په نسبت ډېر ډېرته مسایل دي چې هغه په شکرې اخته شي. معمولا هغه خلک چې څوک د فامیل نږدې غړي یا هغه اول درجه د فامیل غړي دا په شکر باندې اخته وي، نو دوی چې د شکر د اخته کېدو امکانات ډېر زیات شي، لکه مور پلار که چېرته اخته وي، که چېرته یو د مور پلار نه یو په شکر اخته وي، نو د دې امکان شته چې تر شل فیصده پنځه ویشت فیصده پورې په شکر په اولاد کې شکر رامنځته شي، او که چېرته د مور پلار نه دواړه په شکر اخته وي دا فیصدي سلونه پنځوس فیصده ته لوړېږي. د دې خاطر دا مهم ده که چېرته په یو نفر فامیلي تاریخچه ولري مور او پلار په شکر باندې اخته وي، معمولا د خلکو د څلوېښت پنځه څلوېښت کلنۍ نه ښکته باید هر درې کاله بعد شکر معاینه شي، ځکه چې دوی د شکر باندې اخته کېدو ډېر مسایل دي. همدا شان هغه خلک چې هغوی چاغي لري، وزن ډېر زیات دي، چاغي درجه یو دویم درېیم درجه چاغي، نو دا خلک هم باید د شکر ناروغۍ دپاره دو هر درې کاله بعد یو ځل معاینه شي. همدغه شان هغه خلک چې قلبي تکلیفونه لري، سختې دماغي کړي یا دماغي سختې کړي، د ګردو تکلیف ولري، او یا هم د وینې غوړ ولري، لکه هغه په ارثي شکل وي یا په غیر ارثي شکل باندې، نو دا خلک چې دی دا باید هغه خلک چې 45 کلنی نه پورته وي دو باید هر درې کاله باید شکر د تکلیف دپاره باید معاینه شي چې معاینات مشخص به وجود لري درې قسمه معاینات معمولا موږ لرو په نهاره باندې 8 ساعته یو نفر چې په 8 ساعته نهاره وي نو هغه ته شکر په نهاره چې کتل کېږي په مړه خېټه موږ ګورو ورته شکر او همداسې هم درې میاشتنی شکر ګورو او د هغې نه وروسته هغه کوم معینې اندازې چې دي که چېرته د هغې نه لوړې د شکر د مریضان کې تشخیصېږي همدغه شان بعضې مریضان دي چې بعضې مشخصې دواګانې استعمالوي لکه سټیرایډ نو یا نور د سرطان ضد دواګانې دي د التهاب ضد دواګانې دي نو دغه مریضان هم دغه خلک هم چې دی د شکر د رامنځته کېدو لپاره ډېر مصائب دي نو دغه خلک معمولا بیا دو سکرین کېږي دو تعقیبېږي نو د شکر د رامنځته تګ لپاره دوته مشخص معاینات ترسره کېږي.
بله و ډاکټر صاحب هم دلته زه یو پوښتنه کوم چې دغه تاسو وویلې چې په نهاره هم معاینه کېږي او ځینې کسان ممکن په مړه ګېډه هم د شکر معاینه وکړي خو تاسو بیا مثلا محاسبه کوئ چې د مړې ګېډې کوم اندازه شکر ته شکر ویلی سو او د نهاره دغه درجه کلک زره واضح کو ډاکټر صاحب مثلا یو کس د په نهاره باندې زی خپل شکر معاینه کوي که د شکر درجه تر څو پورې وي د اندېښنې وړ نه ده یا مثلا شکر په هغه حد کې نه ده چې شکر وبلل سي او کله څو نه جګ وي مثلا هغه ته بیا شکر ویلی سو یا ویلی سو چې دغه کس په شکر اخته ده دغه درجه هم کلک ډاکټر صاحب واضح کو خو د چاوریدونکو ته دغه مسله هم لږ واضح سي بیا به اوریدونکو را واخلو.
د تشخیص لپاره معمولا کله چې موږ یو مریض ته مشکوک شو چې دا که چېرته یا ته شکر ته ډېر مصائب دي یا هغه خطري فاکتورونه ولري نو بیا د مریضان تعقیب لپاره موږ یا د معاینه کولو لپاره بعض مشخص معاینات لرو. موږ په نهاره شکر د دې مریضانو ګورو. موږ ګورو که چېرته یو مریض اعراض ولري یا نښې نښانې ولري درې غټې نښې نښانې چې هغه باید د ټولو یادي هغه کې ډېره تنده ده ډېره لوږه ده او ډېر زیات معذرت کول دي خالي معذرت کول دي دا درې غټې نښې که یو څوک ولري باید خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي نو هغه به ډاکټر معاینات ورته سره کوي یا دا چې ډېر زیات اساس معاینه چې دا هغه چې دا په نهاره باندې شکر اندازه ده چې 8 ساعته باید یو شخص په نهاره وي چینی خوړلي او دته شکر کتل کېږي که چېرته دا 126 125 نه پورته 126 پوري وي 126 که چېرته راشي نو په دې معنی چې دا مریض شکر لري 125 نه پورته 126 په نهاره باندې په مړه خېټه په دې معنی چې مثال د ورځې په جریان کې چې کله په نهاره نه وي 8 ساعته د ډوډۍ خوړلي په نهاره نه وي نو 200 نه پورته اندازه چې ده دا د شکر تشخیصېږي او درې میاشتې نه شکر هغه شکر دی چې موږ د درې میاشتو او 100 شکر د دو ګورو هغه که چېرته د 5% نه پورته شي بیا موږ وایو چې دا شخص چې دی د شکر مثبت دی او تداوی باید ورته وشي.
او ډاکټر صاحب دغه د نهاره په معاینه کې چې 8 ساعته بعد د انسان ګېډه نهاره وي یا وږي وي دغلته د اوبو څښل څنګه دی؟ انسان کولی سي مثلا یو کس سبا سهار خپل شکر معاینه کوي یا د شکر ډاکټر سره اپاینټمنټ لري یا وخت لري کولی سي دای په دې 8 ساعتو کې اوبه وڅښي خواړه د نه خوري اوبه خو به کوم تاثیر نه لري د نهاره په معاینه باندې؟
بالکل صاحب په نهاره معاینه باندې اوبه کوم تاثیر نه لري خو خواږه شیان وخوري داس خوراک وکړي چې هغه د شکر لکه موږ پوهیږو په وچه ډوډۍ کې همدا سان د جوس او نور غذایي مواد کې حتی په ترکاریوات کې د شکر اندازه موجود وجود لري او د هغې خوراک سره د شکر په معاینات باندې تاثیر کوي او نور عادي اوبه خوراک انشاءالله د شکر په اندازه باندې خاص تاثیر نه لري.
مننه. اوریدونکو که چېرته تاسو مثلا د شکر د نهار معاینه کوئ نو کولی سئ چې په دې 8 ساعتو کې چې تاسو څه نه خورئ اوبه وڅښئ ځکه اوبه ستاسو په معایناتو باندې ډېر تاثیر نه کوي خو خوږې اوبه به نه وي همدا ساده اوبه به وي.
لودین صاحب سره چې یو هغه مې تاثیر مې کوله معمولا دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي نو ښه دا ده چې هماغه د شپې نه وروسته کله چې سهار کې سړی راپاسېږي او هېڅ شی نه خوړلي نو ښه خبره ده چې په هماغه وخت کې معاینه چې دا به ډېر ښه هغوی نور که چېرته په دې جریان کې اوبه وڅښي انشاءالله هغه به په شکر په معایناتو باندې تاثیر نه کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه ورځو یو بل اوریدونکي ته چې منتظر هم پاتې شو ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري مهرباني وکړئ غږ مو راځي خبرې وکړئ که فکر کوم دا اوریدونکي زموږ غږ نه اوري. ډاکټر صاحب دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې یو اوریدونکي پښتنه کړې ده خو دغه اوریدونکي اوس غږ اوریدل کېږي مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو راځي.
السلام علیکم.
علیکم السلام مهرباني ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
ډاکټر سه محترم نه وایښ لرم چې دما شکر دوه میاشتې مخکې په وزیر اکبر خان کې معاینه کړ. درې میاشتې نه مخکې شکر هیڅ نه و نه و. اوس مې چې په ننګرهار کې معاینه کړ دلته پیدا شوی ده. زه صرف دینې غوړوالی لرم او نور څه تکلیف نه لرم. عمر مې 28 کاله ده.
ښه، ننګرهار کې والی تاسو خپل شکر معاینه کړ، څه تشویش درسره و، اندېښنه درسره و، او که نه څه نښې نښانې چې مخکې ډاکټر صاحب یادې کړې، مثلا تنده مو درلوده، لوږه مو درلوده، یا خالي معذرت ته ډېر تللی؟ مهرباني. ښه، فکر کوم د اوریدونکو سره اړیکه پرې شوله. تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې ده. بل اوریدونکو سره به خبرې وکړو. د دغه اوریدونکو پوښتنه موږ ځان سره ولیکله، وروسته به ډاکټر صاحب ته سره پیو کوي. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو ته ورزو. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني، غږ مو راځي، خبرې وکړئ.
هو،
تاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ. او غږ مو راځي، کیفیت سم نه دی، کله زر خپل ځای بدل کړئ، یا کړکۍ خواته لاړ شئ، یا که چیرته هوا مناسبه وي بهر وځئ، غږ به مو سم واورو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ. شکر ناروغي ته ځانګړی شوی دی دا بحث. ډاکټر صاحب هم را سره په سټوډیو کې شته. البته تلیفون شاته ده. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ. خا په دونیم سوا په تشنس باندې و. مهرباني غږ ما ورغ سن م څومره ده او څومره وخت کې چې دا شکر تکلیف درته پیدا شوی؟
تقریبا د 3 کال کې شکر د 2 کال کې ان شاء الله دا کېږي. و ما ته مرګ کې شته ده او په تشنس باندې سوا ده او دغه ما عمر چې دی اوس 10 کال دی.
خا نو ډاکټر ته مراجعه کوي، دوامدار دوا اخلي؟
و دوا اخلو وغم د کېږي نکشه دکیږي. نو خو چې په دا باندې دوا باندې هم نکشه دکیږي. کله کله لاراسي دغه ته راسي او 200 راسي بیا ته په پورسي، بیا 200 راسي بیا ته پورسي. نو وزن هم ډیر نه دی. وزن یې دغه دی، وزن یې 15 کیلو دی. او په مخ چې وو چې مخ کې ما وزن چې وو 15 کیلو، اوس ډیر کم شوی ما. نو هغه زه ډیر کم شوی، اوس تقریبا زه راغلم او دغه ته راغلم. اوس په دغه ته شپه ته راغلم.
خا مننه، تاسو خی منتظر اوسئ. زه به ډاکټر صاحب نه خواهش کوم چې تاسو سره خبرې وکړي، چې ځینې پوښتنې ممکن ډاکټر صاحب هم لري، بیا به تاسو ته ځواب درکړو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
په دې ورو نه مزما یو پوښتنه ده چې اوس فلم دو کومه دوا استعمال یا انسولین استعمال یا ګولې خوري؟
یا ګولې خورم.
او درې میاشتې نه شکر هم څومره و تاسو اندازه نکړه په څه دی باندې؟ دا درې میاشتې نه شکر اندازه تاسو معلومه ده څومره ده؟ هیڅ به ونچی مونږ ته وایي.
واغم و معلومه دا اوس کې تقریبا دا څه و یو سمخ کلا وکړه او دغه او د شندش په تاوه په پټش لاس باندې کیندش په تاوه سره راغله. واخ
صحیح.
ما کوم دغه دی، ما کوم چې دی یو بل بدن مدن نه درلم نه کینه او نه او الکوم ډیر نه چیږي او پاس نه چې دا ته نه دی ته ځکه دا او ځکه زم نه بیا نه شکر ډیر لوړی.
و کور ودان سلامت او سي استاسو پختنه واوریدل شو. ډاکټر صاحب هم خپل پختنه درنه وکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړي، د ځوان ته به جواب ورکړي چې د 150 کلو دی، سن هم کم دی، اما وای په نهاره باندې شکر تر 215 پورې جګیږي. د غراز بیا ورسته غبل اجي صاحب ته هم جواب ورکړي چې په ننګرهار کې د 215 کلو وای ننګرهار کې راته شکر پیدا شو.
ام لګین صاحب ډیر مننه. ډیر ورته متاسفانه سنم ډیر ورو کې دا شکر پیدا شوی دی. بازی معمولا څه منګوای چې دا دوه شکر موږ مخکې یاد کړی، یو هغه اول نه و چې هغه کې اول کې دی، اول نه انسولین وجود نه لري، او دوم نه و هغه کې انسولین په مقابل کې مقاومت. معمولا دا دوم نه و شکر څه به کړی نه روسته پیدا کیږي، نو چې دا اول نه و معمولا څه به کړی نه ښکته سم کې پیدا کیږي. نو کله کله داس کیږي چې دا د انسولین د نشتون له وجې دا سی شکر اول نه شکر په ځوانانو کې پیدا شي، خصوصا په ځوان سن کې. نو متاسفانه زموږ په خلکو نو کې دا چې غلط نظر دا دی چې کله چې انسولین استفاده کوم یو ځل کې دا چې ماته په ټول عمر به نور انسولین یاد سن په مقابل کې داسې مقاومت موجوده یا ډار موجوده. نو اکثر خلک دا د انسولین استفاده کول ځنډي چې دا په خپل د شکر د نه کنټرول او د شکر د اختلاطاتو باعث ګرځي. نو ډیر ورته بزما توصیه ده، ځکه چې په ناره باندې شکر ډیر زیات لوړ دی، او ډیر زیات وزن کم کړی، 50 کیلو نه تقریبا 80 کیلو ته راکته شوی دی. نو په دې خاطر چې د وجود هغه حیاتي غړي لکه قلب، لکه دماغ، لکه ګردی، سرګي، اعصاب، دې وظیفه موږ ساتلی، نو څومره زر چې کیږي خپل معالج ډاکټر سره مشوره وشي، انسولین دوته شروع شي او د شکر کنټرول لپاره هڅه وشي. چې خدای نه خواسته بیا دغه شکر نه کنټرول بیا ډېر بد عواقب لري. نو زما توصیه ډېر ورته همدا چې همدا سبا دې خپل معالج ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه دته دوه دلته دوه استقبال د انسولین شروع کوو لپاره منګور یو چې ډېر زیات وزن یې بیلل چې دا په خپله د شکر له وجې دی او دغه سیند په ناره باندې شکر ډېر لوړ دی. انشاءالله د تداوي سره به د شکر کنټرول شي او انشاءالله دا به صحتیاب شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، یو بل اوریدونکي چې وایي د 28 کلو عمر لرم، کابل کې مې وزیر اکبر خان کې معاینه وکړه، وینې غوړ مې او شکر مې نه اوس په چننګرار ته راغلی، معاینه یې کړه، وایي راته ډاکټر صاحب وایي چې شکر له هم لري.
بالکل، لکه څنګه چې هغه ورور ویل چې دلته معاینه وکړه شکر نه، خو په ننګرهار کې معاینه کړه، هلته درې میاشتې نه شکر مې وکتو، هغه مثبت راغلی دی. نو په دې معنی قسم اندازه موږ ته ونه خوده او د وینې غوړوالی هم لري. لودین صاحب، یو له هغه ناروغیونه چې د قلبي حمله او سختې دماغي وقوعات دوه یا درې چنده لوړی، په هغه نه یو د وینې وړوالی موجود دی، د شکر موجود دی، د فشار موجود دی. کچرته دا دوه یا درې حالت یو ځای موجود شي، نو دغه قلبي حمله او د دماغي سکتو او د ګردو د فعالیت د لمنځه تک دوه یا درې چنده د خطر لوړی. نو په دې خاطر د ورته بزما توصیه دی شکر تشخیص شوی دی، باید تداوی ورته شروع شي او مناسبه دوا باید والی او په منظم شکل باندې دا د شکر باید تعقیب شي، ترڅو په نه خاصه د قلبي حمله او دماغي سکتو د ګردو د فعالیت د منځتک څخه مخنیوی شي.
کور ودان ډاکټر صاحب، را سره اوسه تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو. فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو پوښتنې کړې، هغه به ځواب کړو.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی،
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګی د شکر د ناروغۍ په اړه خبرې کوو. متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. ډاکټر صاحب، دلته یو اوریدونکو احمد سعود پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه کړې ده، پوښتنه هم جالبه ده، وای څو ډوله شکر موجود دی چې یو ډول وای خطرناک دی، او دا پوښتنه کړې وای د پانکراس ترانسپلانټ یا بدلیدل څومره موثر ثابتېدلی شي. مخکې موږ تاسو د خبرونې په سر کې په دې خبرې وکړې چې د پانکراس غده په وجود کې همدغه انسولین تولیدوي. د غوړیدون کې اوس پوښتنه کړې چې د پانکراس تبدیلیدل یا بدلون په افغانستان کې څومره امکان لري، او آیا له دې سره وای امکان شته چې د سړي د شکر د ناروغۍ درملنه وشي؟
مننه لودین صاحب، ډېر ډېر ښه پوښتنه کړې. یو خو څنګه لکه ما چې مخکې ویل، شکر معمولا هغه ډېر معمول چې دی او خلک ورسره بلتیا لري، هغه دوه ډوله دی چې هغه اول ډول معمولا د انسولین د نشتون له وجې ټایپ 1 موږ ورته وایي، او دوهمه بڼه چې هغه د انسولین په مقابل کې د مقاومت له وجې. خو نورې بڼې هم ډېر زیات دي، ما قسم د هغو ذکر دلته ونه کړو ځکه چې خلکو کې به خلک مشوش نه شي په دې کې. خو نور بڼې هم شته، لکه په ځوانانو کې دوهمه نوه د 40 کلنۍ په ځای په ځوان سن کې رامنځته کېږي، یو بڼه دا ده، یا اول نوه وروسته رامنځته کېږي 40 کلنۍ څخه وروسته، یو تلاډا منګ وایو بل ته موډي وایو. همداسې په حاملګۍ کې یا په باردارو ښځو کې، میندوارو ښځو کې د شکر رامنځته کېږي، جسټیشن میډیم په نامه یا د شکر د بارداري شکر په نامه هم یادیږي. نو دا په خو په عمومي شکل باندې همدغه دوه ډوله دي، اول نوه او دوهم نوه. دواړه شکر په عموم کې ډېر زیات خطرناک ناروغي نه ده، ځکه چې دې پرمختګ او د نه کنټرول لوجه ډیر په ځان سره د خپل اختلافات ورکې نو دا چې د فتن اوانی شکل باندې سره د منځ نه وړي خو کچرته کنټرول نشي په اوګ محل کې دا به خپل اختلافات لري چې هغه ما درته ویل چې د سر د دماغ نه نه ولي تر کو تر چکو پورې دا کېد چې هر هغه راخته کی او ډیر ور دي پانکراس د ترانسپلانټ په باره کې ویل یا د پانکراس د غدې تبدیلو په باره کې کته هم دا په ډیر پر مختلفو ملکو کې یو نوې تداوی ده چې هغه په تجربوي شکل باندې دا پر سره کیږي هغه ملکونو کې چې امکانات یو ډیر پر مختلفي حکومت سره زموږ مملکت کې دې امکانات نشته او کېدې شپې سیمه کې پاکستان او هند کې هم دې امکانات ډیر زیات محدودي خو په اروپا او په امریکا او په بعضي ډیر پر مختلفي ملکونو کې دې امکانات شته نو هغه په تجربوي شکل باندې وجود لري مهرباني
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب بحث مو تقریبا سره یو څه پورې مخترا وسرازی چې لګ لګ دا بحث سره راټول کو اول به په دې لګ تامسو ډاکټر صاحب څه وکو یا هغه کومې لارې چارې دي چې انسان دې ته نه پرېږدي یا د انسان وجود دې ته نه پرېږدي چې په شکر اخته سي دا به اوریدونکو ته وایو چې آیا د سلار چارې هم سچ انسان هیڅ کله په شکر اخته نسی بیا به ورسره په دې خبرې وکړو لږ زره چې کچیرته په شکر اخته یو څه وکړو چې عادي ژوند ولرو یا شکر مدومره اغیز را باندې ونه کی دا سلار چارې ست ډاکټر صاحب چې سړی هیڅ په شکر اخته نسی لټبی پلاوه
مګین صاحب لکه از موږ سره ډېر مشهور مقال دی وایي چې وقایه بهتره از علاج نو وقایه ته بنده بهترین لار ده اولنه شکر ناروغي د سینې ناروغي ده چې هغه وقایه کېدل شي خصوصا دوه درې لارې چارې هغه ډېر زیات ته ضروري دي د وقایې لپاره باید هغه خلک چې خطر د شکر د ناروغي باندې خطر کېدو خطر لري یا که خطر هم نه لري نو ټول خلک باید د لارې چارې پر سر کې چې هغه جملې څخه فزیکی فعالیت بهترین لار ده شکر د وقایې باید هدا خل هر سره یا نارینه یا خزه دیش متر 15 دقیقې پورې دا په دوره د فزیکی فعالیت ولري یا دروي په شکل یا د منډي په ځواسي په شکل همدغه شان صحیح خواړه باید وخوري غیر صحیح خوراک نه غینه باید مخنیوي وکړي هغه خوراک چې ډیره زیات انرژي ورکوي لکه فاست فود شو برګر شو غزره ماده کېدون چې خوراکونه شو دې څخه باید مخنیوي وشي انرژي باب شو کوک فانتا همدغه شان ډیر زیات هغه غوخه چې مثال هغه ډیر زیات وړ لري نو دا شیان نه باید پرهیز وشي او د سیګریټ نه استعمال د غوړ خوراک کم کول همدغه شان د غیر صحی خوړو څخه نه خوړل دا ټول هغه لري چارې چې کول شي انسان د دې ناروغي نه وقایه کی او ماته شکر ناروغي بنستنه شي
او ډاکټر صاحب کچیر ته کورنۍ تاریخچه هم ولري بیا هم دغه اقدامات تر سره کی امکان سته چې د شکر مخنیوي وسی یعنی کورنۍ تاریخچه سره سره کچیر ته انسان تدابیر ونیسي وقایع کېدای شي شکر
بزین چې دا توصیه مون په خاص ډول هغه خلکو ته کو یعنی په عموم کې دا ټول ته ضرورت دی ولی خاص په هغه چا ته چې هغه فاميلي تاریخچه ولري یو غړی یا دوه غړي نږدې غړي مور پلارونه خورګانی کچرته دو په شکر باندې اخته یا غوډه پر دا ډیر ضروری دی ځکه دا هغه لارې چارې دي چې کسره کول شي په دې باندې د شکر د رامنځته تګ امکانات کم کی نو فزیکی فعالیت ډیر والی صحیح خواړه خورل همدا غسان د سیګریټ نسوار او بعض نور د دخانی څخه ځان لري ساتل دا ټول هغه لارې چارې دي چې هغه دي شکر دی رامنځته کیږي مخنیوي کوي
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید فیسبوک په پاڼه باندې هم غنښ میر اوریدونکو خپل پښتني نظرونه را تپریخي متاسفانه چې ټولې نسل وستلې ځینو باندې به تام شو حاجی بریالی می اخیل لیکلی وای څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي سره سره عادي ژوند وکړو زه هم د پروګرام په دې برخه کې هم دې تراتلم چې شکر خو اوس یو عام ناروغي ده د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې هم خي چې اواز تیر کال مثلا نږدې 3000 کسان په اخته شوې دي په افغانستان کې او ډیر داس کسان به ممکن اخته وي خو ټیسټ به نه وکړي یا به تر اوسه معاینه نه وکړي څو کو ډاکټر صاحب چې د شکر له ناروغي سره سره خپل نورمال ژوند مختبوز او شکر ناروغي مو خدای مکړه د دې لامل نشي چې موږ له لاس په خو وغورځي
دوین صاحب یو څه ډیر مهم دی چې هغه موږ اوریدونکو باید پوه شي چې شکر ناروغي سره سره موږ کولای شو چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو بعض خلک داسې
فکر کوي کچر ته شکر نه ناروغ شم نو بس ما د پاره نو دی ژوند په دې معنی ده چې مور ژوند اخر ته ورسېږي. خدای سي نه ده مونږ مریضان لیدلې دي چې شل کاله دیرش کاله څلوېښت کاله پورې ژوند کې شکر سره بدون کوم مشکله نو مونږ عادي ژوند کولی شو. په دې شرط چې مونږ شکر منظم کنټرول کړو، هم پرهیز وکړو، هم چې د خپل دوا په منظم شکل استعمال کړو، فزیکي فعالیت زیات وکړو، صحیح خواړه وخورو. کولی شو مونږ په عادي شکل باندې ډېر زیات داسې خوراکونه دي چې هغه مونږ کولی شو هغه وخورو. ترکاري دي، میوجات دي، میوې دي، همداسې خستې دي، چارمغز شو او همداسې ډېر خوراکونه دي چې هغه مونږ معمولا مریضان ته لیست ورکوو اکسو په شکل باندې دی، هغه په شکل باندې مور ته ورکوو. هغه ګورې ډېر داسې خوراکونه دي چې هغوی کولی شي. همداسې هغه بعضې عادتونو ترک کول لکه سګریټ او نسوار او بعضې نور شیان پرېښودو سره هم شکر چې دی هغه وقایه کېدای شي او سره کولی شي عادي شکل باندې خپل ژوند مخ په وړاندې بوزي او خپل ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسي او په منظم شکل خپل شکر تعقیب کړي، سترګو معاینه وکړي، د پښو معاینه وکړي، همداسې هر درې میاشتې وروسته خپل شکر معاینه کړي او نور هغه مهم معاینات چې ډاکټر د خوانه ورته توصیه کوي هغه تعقیب کړي تر څو وکولی شي چې خپل عادي ژوند ته او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
او ډاکټر صاحب، یو بحث دغه د فزیکی فعالیت یا د سپورت دغه د شکر په مخنیوي کې، یا هماغه کسان چې شکر ولري د شکر په کنټرول کې ډیر غټ رول لري، اما متاسفانه په افغانستان کې ډاکټر صاحب یو بحث ډیر عام دی چې هغه مثلا د پښو او ملا درد دی. یو کس مثلا فکر وکړي په اروپا کې که د اویا یا اتیا کلو عمر ولري دای به ډیر چابک په لار روان وي، حداقل پښې او ملا به دومره درد نه کوي، فزیکی فعالیت بلري. اما په افغانستان کې چې سن شپېتو ته ورسیږي، بیا نو ممکن د اکثرو کسانو خصوصا هغه کسان چې په ښارونو کې اوسي، بیا ورته د پښو او ملا دردونه پیدا کیږي، فزیکی فعالیت نشي کولای، ورسره سان کې به شکر هم لري، وینه به هم غوړوي. کله چې د فزیکی فعالیت سپارښتنه ورته کیږي وای زه خطلای نسم، نو په ځای کې پروت یا هغه شکر بیا ورسره بل پرمختګ کوي. اول به ډاکټر صاحب لاندې په دې تم شو چې ولې په افغانستان کې مثلا په کم سن کې د پښو او د ملا دردونه پیدا کیږي، او هغه کسان چې د پښو او ملا تکلیف لري هغوی څنګه حرکتونه وکړي چې دغه د شکر ناروغي پرمختګونه کی؟ ځکه اکثر هغه کسان چې وزن زیات وي پښو او ملا تکلیف هم لري، خو متاسفانه له شکر او د وینې له غوړو نه هم رنځيږي.
لوزین څه ولې دا چې مریضان مونږ لیدلی دي چې هغه تکله توصیه وشي چې فزیکی فعالیت ولري، د اندازې دردونه او غنه شکایت کوي، او دا د معنی ما باعث ګرځي چې د فزیکی فعالیت نشم کول. یو د دې غټ لامل لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل دا ورزش یا د سپورت کلچر یا کلتور نه موجودیت دی. معمولا خلک دلته سپورت او کلچر هغه ته ورزش ته خاص اهمیت نه ورکوي. اصلا مونږ تاسو که چېرته مونږ وګورو صحت په اولیت کې اولیت ډېر زیات نه لري، مونږ ته نور ډېر زیات اولیتونه دي. په نورو دنیا کې خلکو ته خپل صحت ډېر زیات اولیت لري او ډېره توجه کوي، نو دا خلک چې معمولا ورزش مونږ نه کوو او فزیکی فعالیتونه مونږ ډېر کم دي، نو دا دې باعث ګرځي چې غړي خصوصا عضلات ضعیف شي، هډوکي ضعیف شي، چې دا به وروسته هم په ځوان سن کې هم په وروسته سن کې چې دی دغسې مشکلاتو سره سړی مخامخ کیږي. او ډېر بعضې زموږ خلک لکه څنګه ټولنه زموږ ډېر پرمختللې ټولنه نه ده، غربت دلته ډېر دی، ډېر سخت فزیکي کارونه کوي په ځوان سن کې، دا هم یو دلیل دی کېدای شي چې هډوکي او عضلات ضعیف شي. او هغه خواړه، هغه صحي خواړه چې هغه ضرور دي، چې هغه ډېر زیات ضروري د هډوکو او د عضلاتو د ودې لپاره ضروري مواد لري، د هغو خواړو نه موجودیت هم د دې باعث ګرځي لکه لبنیاتو نه استعمال او دا شان، نو دا هم د دې باعث ګرځي عضلات ضعیف شي. نو دې خلکو ته هم حتی که چېرته دو فزیکي فعالیت نشي کولی، ګرځېدی نشي، منډه ځغاسته نشي کولی، دو د پاره هم بعضې حرکات شته چې هغه د خپل د مالج ډاکټر سره توصیه نه وروسته دو ته وښودل شي چې هغه کولی شي. یعنی هیڅ نوه داسې حالت نشته چې هغه د دې باعث وګرځي چې دو فزیکي فعالیت ونه کړي. کولی شي په خپل کور کې په ناسته باندې، په ملاسته باندې حتی بعضې حرکات دو ته ښودل کیږي چې دو کولی شي هغه حرکات وکړي او
او دی دوی فزیکی فعالیت د دوی حالت سره سم بعضی حرکت دو تر سره کی تر څو دوی وزن کموالی به څه دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه ایرازی هوریدون کی راوخت چې د خبرونه په پای کې زنګ وهو ګورو چې پښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او خپل پښتنه کې پلان وکړئ مطرح کړئ.
مننه ژوند اوسه شعیب زهیرم له جرمني څخه تاسو سره تماس نیولای خوشاله يم چې تاسو ډاکټر صاحب ملمکړی دی او په دې اړه زه یو پښتنه ډاکټر صاحب نلارم هغه دا پوښتنه ده چې بعضی کسان وایي چې مثلا د شکر د ناروغۍ لپاره دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده هغه د شکر په ناروغۍ په کمولو کې مرسته کوي. نور ډاکټر صاحب نه ده موږ یو سوال دا ده چې مثلا بهترین لارې چارې څه شی دي چې مثلا د شکر په ناروغۍ کمولو کې یعنی ډیره ونډه ولري. ډیره زیاته مننه او د ځواب په هیله خوشاله او ژوند دی وسته.
ډاکټر صاحب دغه مسله مخکې هم ځواب کړو او بیا لږ زره پیتام سو. ډاکټر صاحب دغه بوټو یادونه وشول رښتیا هم په زموږ تاسو په وطن کې کله ناکله د زینو طبي بوټو یادونه هم کیږي واده د استفاده خه ده د شکر په لمنځه وړو کې په باندې هم ډاکټر صاحب لاندې تام سي دی اوریدونکو پوښتنه به ځواب سي بیا به بحث سره پای ته ورسو.
لوزین صاحب یو شی کوم واځي کو د یاسری طبابت نه مخکې سنتي طبابت او یونانی طبابت وجود درلود په ډېر وخت راهیسې دا تجربه شوی دی او دا عملي بڼه لرله. خو د یاسری طبابت د رامنځته تګ سره هر څه د شواهدو پر بنیاد باندې ترسره کیږي. هغه دواګانې هغه معاینات هغه عملي چې کوم ترسره کیږي هغه د شواهدو په اساس هغه ترسره کیږي. نو خو دا هم موږ نشو ردولی چې یونانی طبابت یا سنتي طبابت دا هم د شکر د تداوي یا د باقي نور امراض تداوي لپاره استعمالیږي. خو مهمه خبر دا چې موږ خلک په خپل سر بعضې دواګانې حتی د بوټي دي دا استعمالوي. زما په نظر ښه به دا وي چې د هماغه بخش د متخصص سره ځکه زه معمولا ډېر زیات د بوټو هغه په باره کې معلومات نه لرم خو هغه خلک چې متخصصین دي هغه همدغه بخش ته هغو سره خبره وشي او هغو د دواګانو استفادې په باره کې هغو سره خبره وشي هغو نه استفاده په باره کې سوال وپوښتنه وشي انشاءالله هغو کېدای شي دې په باره کې ورته ووایي. خو هغه هم یو مؤثر دی کوم برخه چې موږ پورې اړه لري چې هغه د اصلي طبابت برخه ده. نو هغه د شواهدو پر بنیاد دی او هغه دواګانې چې دي ټولې مؤثرې دواګانې شته او هغه د شکر تداوي لپاره ډېر زیات مؤثر تمام شوي دي او شکر کنټرول کې هغه مهمه ونډه لري.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان د خبرونې د پای شي بوت نږدې شوي. فقط تاسو ته فرصت درکوم چې داسې کومه خبره در نه پاتې وي غواړی وي کې یا کومه سپارښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه څنګه چې ما اول کې ویل شکر ناروغي د تداوي وړ ده. اول خدا چې وقایه به تر د علاج نه کچرته وقایه وشي موږ فزیکی فعالیت زیات کو او صحیح خواړه وخورو نو دا به بهتر وي او دا په ښه شکل باندې دا شکر کنټرولي او بیا کچرته څوک په شکر باندې اخته باید خپل حوصله د لاسه ورنه کړي. نو امید نه شي دا تداوي لري خپل عادي ژوند ته ادامه ورکولی شي او خپل طبيب سره ډاکټر سره مشوره وکړي انشاءالله چې شکر به کنټرول شي او د اختلاط نه به مخنیوی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا مهمه نسو کولای چې د دوی پوښتنې ځواب کو. تر بل خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکر ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.